السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې 25 دقیقې او 19 بحث یې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدلوي 24مه د فبروري میاشتې 13مه. پیل له خبرونو کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولی. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل سوی او ورته ویل سوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې، د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نسي تلی. ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار وکړ. د دې کمشنری د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې افغان نجونې پکې مخکې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللې. یو این ایچ سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 1510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي. له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزی وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد له روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي.
2023 کال کې زموږ تجارت د روسیې سره زیات شوی دی. 2021 کال کې په ټول کال کې 6.5 میلیونه ډالر په ارزښت او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 70 میلیونه ډالر موږ واردات کړي دي. دغه درې میاشتې نورې موسشنې د 100 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ روسیې سره تجارت د وارداتو لرو.
خلکو زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 4 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستاني نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستاني نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقې وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخت خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنځشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلی ګبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټنه درمل وړي خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانستې وي.
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو، خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي. همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري. اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټنه مرسته راوړي. په همدې اندازه نور مرسته به هم راورسیږي.
تیر دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ ړنګې کړې. یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو ترڅنګ په جګړه کې برخه لري. اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزاد روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي. د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حمله مخکې په روسیه کې ژوند کاوه، خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي. د عرب اماراتو د سوداګریز نړیوال لیګ په پایلوبه کې ګلف جاینټس لوبډلې د وو ویکټو په توپیر ډیزرت وایپرز ته ماتې ورکړه او د لوبډلې پړاو اتلولي وګټله. وایپرز لوبډلې په شلو اورونو کې د 130 منډو هدف ټاکلی و چې جاینټس په 19 اور کې د دریو ویکټو په سودې دوه سره د هدف پوره کړ. د وایپرز په توپ وهونکو کې وینندو هسترنګه 55 منډې وکړې او د جاینټس لپاره بیا کرسلین په 2 منډو ناسوځېدلې پاتې شو او لوبه یې وګټله. د ګلف په توپ اچونکو کې کارلوس بریتوت 3 او قیس احمد 2 وکټې واخیستې. بریتوت د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د یادونې ده چې د اماراتو په نړیوال لیګ کې د بېلابېلو لوبډلو لپاره تر لسو زیات افغان لوبغاړي هم ولوبېدل. د ښځو کرکټ په نړیوال جام کې هندي لوبډلې د 2 وکټو په توپیر د پاکستان ښځینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. پاکستان چې لومړی توپ وهنه یې کړې وه په شلو اورونو کې د 150 منډو هدف ټاکلی و. هند وکولی سوی چې هدف په 900 اورونو کې د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړي. په دې سیالۍ کې د پاکستان لوبډل مشرې بیسما معروف 78 ناسوځېدلې منډې وکړې. د هند په ګټه بیا جمیما رودریکس 53 او ریکا گوش 1 ناسوځېدلې منډې وکولی سوی او لوبه یې وګټله. د هندوستان په توپ اچونکو کې رادا یادوف او د پاکستان په توپ اچونکو کې نشرا سندو 2 وکټې واخیستې. هندي جمیما د لوبې غوره لوبغاړي ونومول سوه. د یادونې ده چې په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ د فروری میاشتې پر 10 نیټه پیل شوي. د شپږو بجو د خبرونه چې 1 ساعت دوام کوي له دغو راپورونو جوړه ده. ښځینه فعالانې وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له توقیفه خوشي شوي. ملګري ملتونه وایي چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر له 300 زرو زیات شوی. په مړو کې افغانان هم شامل دي.
په هاتای کې کابو 80 افغانان خاوره ته سپارل شوي. همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاوره ته سپارل شوي.
په بل لپور کې اوري چې کابل ښاروالي وایي په وروستیو کې په لسګونو مړي خاوره ته سپارل شوي. نن د راډیو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت ځانګړی راپور اوریدای شئ.
تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کې چې زه دا تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې، نو اوس به په دا مختلفو ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه شیروم.
په کندز کې کاروانګر وایي چې د سبزیجاتو حاصلات زیات شوي خو بازار نه لري.
بهر علاوه چې په ولایت کندز کې مصرفیږي، نور ولایتو ته حتی مرکز افغانستان او کابل ته هم وړل کیږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې مونیز بحث خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو دراپورونو برخه ته. ځینې ښځینه فعالانې وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشي سوي. مبارز د شنبه په ورځ نیول سوي وه. د مقتدرو ښځو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالیستانو پر نیولو اندېښنه ښولې ده. سفیولا ستانکزی او نور جزئیات.
د ښځینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشی کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشی کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چهار.
پریسا مبارز د تخار د ښځو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزې اړوند و نیول سوي وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ورکړی وهلی وو، بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل، خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګېدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی، خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړي چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوي او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي، سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشي کړي، خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان باید
سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیې خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو یې له کورنۍ سره د هغې د خوشي کولو ژمنه کړې وه.
هېڅ معلومات نشته. حوزې ته چې ورځې وایي استخباراتو ته یې وړې ده، څلوېښتم ریاست ته ورځې وایي نویم ریاست ته یې وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي، خو مطمئن یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت د ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترضې ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې ګڼې بېرته خلاصې شوې، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانه چې ډېر وخت بند کې تیر کړل، تر خوشي کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډېر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړې دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تېر ډسمبر د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
په یویشت کلنۍ کې څلیرویشت ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له 12:00 د سهار تر 12:00 او په لنډو څپو 19:21 او 15:20 د سهار له 12:00 د ماښام تر 12:00 اوریدلی شئ.
په ترکیه کې د افغانانو یو شمېر ټولنې اټکل کوي چې په دغه هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 1500 افغانان مړه شوي دي. په ترکیه کې یو ټولنه چې په دې هیواد کې له افغانانو سره مرسته کوي ازادي راډیو ته ویلي چې د هغو اټکلونو او شمیرو له مخې چې دوی راټول کړي، یوازې په دوو ولایتونو کې شاوخوا 200 افغانان مړه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې د میشتو افغانانو یو شمېر ټولنې وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 1500 تنه اټکل شوی دی. په ترکیه کې د زیانمنونکو ډلو لپاره د نړیوالې پراختیا ټولنې مسؤول همایون خیری چې له زیانمنو افغانانو سره مرسته کوي ازادي راډیو ته وویل.
د هغو اټکلونو او ارقامو له مخې چې راټول شوي، شاوخوا 200 کسان په خطای او بکند کې وژل شوي او خاورو ته سپارل شوي. که چیرې موږ دا شمېر اساس وګڼو، شاوخوا 200 یا 250 کسان دي. په نورو ښارونو کې لویه مره ژوبله زموږ هېوادوالو ته نه تاوختي، ځکه ډېری یې دلته ځای پر ځای شوي وو. که نور ښارونه هم په پام کې ونیول شي، شاید چې له 200 څخه تر 300 افغان وګړي په دې پېښه کې مړه شوي وي.
خو ښاغلی خیری ټینګار وکړ چې دغه شمېر وروستی او کره نه دی. د نوموړي په خبره د ترکیې حکومت تر څنګ افغان بنسټونو، اتحادیو او ټولنو هم له قربانیانو په ځانګړي ډول افغانانو سره مرستې کړې دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې د دغه هېواد زلزله ځپلو سیمو ته یې یو پلاوی استولی چې افغانانو ته د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. د دغه سفارت د چارواکو په خبره په ترکیه کې د افغان بنسټونو او د یاد سفارت ګډ پلاوی له څلورو ورځو راهیسې د دغه هېواد په زلزله ځپلو ولایتونو کې خپل کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویان مصدق فقیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې د مړه شویو افغانانو کره شمېر لا نه دی معلوم. ښاغلی فقیری وویل
متاسفانه آماری که ما گرفتیم از ولایت هاتای از طریق تیم اعزامی سفارت
ده هغه ارقام له مخې چې موږ د سفارت د لیک ډول شوی تیم او ځین خلکو څخه تر لاسه کړي، له بده مرغه زموږ له سلو څخه زیات افغانان په هایتای ولایت او همدارنګ شاوخوا 15 شپادیمان ولایت کې شهیدان شوي. زموږ تیم غازیان تیپ او وروسته له هغې ادانا ته تللی او نن په مالاتیا ولایت کې وو. کله چې مو راپور ترلاسه کړ، ان شاء الله تاسو سره به شمیر او ارقام شریک کړو. ان
شاء الله از جبه بدست بیاریم اعداد ارقام و باز همراه شما حتما شریک می.
د افغان سفارت چارواکو زیاته کړه چې افغانستان ته د جسدونو د لیک لپاره چمتووالی نیولی، خو د دوی په خبره د دغې پېښې د قربانیانو او نورو افغانانو د اړتیاو پوره کول د سیمې او هیواد له په نظر کې نیولو پرته د ترکیې د بیړنیو حالاتو د مدیریت مرکز لخوا ترسره کیږي. د وروستیو شمېرو پر بنسټ په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له امله تر 28 ډېر کسان وژل شوي او زرګونه نور اغېزمن شوي دي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د ترکیې د زلزله ځپلو ولایتونو کې یو شمېر کلي داسې وو چې ټول پکې افغانان اوسېدل.
ملګری ملتونه وایي په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې له کبله د مړو شمیر 3000 کسانو ته رسیدلی. له دې ډلې نږدې 1500 کسان په ترکیه او پاتې نور په سوریه کې مړه شوي. بلخوا د سوریه په شمال ودیس کې د زلزلې ځپلو سیمو خلک وایي چې دوی هیر شوي او هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې. د ترکیه په هغو ښارونو او سیمو کې چې د زلزلې له کبله زیانمن شوي د ګڼو افغانانو دا ستوګنې کورونه هم ویجاړ شوي او ډېر ځاني او مالي زیانونه ور اوښتي. سپی الله ستانکزی تفصیل لري.
په انقره کې د افغانستان سفارت په ترکیه کې د تېرې اونۍ د زورورې زلزلې له امله د افغانانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبر ورکوي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت قنصل پسرلی حکیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت لخوا لیږل شوی ټیم د ترکیې په مالاتیا ښار کې هم میشتو افغانانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو خبر ورکړی.
مخکې مو ویلي وو چې په هاتای کې کابو اتیا افغانان خاورو ته سپارل شوي، همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاورو ته سپارل شوي. په غازیانتب او ادانا ولایتونو کې افغانان تلانی کمرغه کوم مرګ جوړ نه دا غوښته، ولی زمونږ هیئت کله چې سهار ملاتیا ښار ته ورسېدو نو هلته هم لا بعد مرغ تر دې دمه د محل د خلکو څخه کوم معلومات چې زمونږ هیئت لاسته راوړي دي و کسان په ملاتیا کې هم افغانان خاورو ته سپارل شوي، شهیدان شوي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې د دوی ټیم توانېدلی د ترکیې له دولتي چارواکو او افغان مرستندوی ادارو سره په همغږۍ د افغانانو اړتیاو ته ځواب ووایي او مرستې ورسره وکړي. په ترکیه او سوریه کې تیر دوشنبه یعنی فبروري په شپږمه زورورې زلزلې د غدواړو هیوادونو خلکو ته سخت ځاني او مالی زیانونه واړول. ژغورونکو له زلزلې شپږ ورځې وروسته پرون یکشنبه نور مړي هم له خاورو راایستلي. لکه څنګه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو په رسولو کې د ځنډ او ملي ټاکنو ته د چمتووالي په اړه له ډېرو پوښتنو سره مخ دی، هغه ژمنه کړې چې په څو اونیو کې به د بیا رغونې چارې پیل کړي. پاین وخت کې د سوریه په شمال لویدیځ سیمو کې چې تر ټولو ډیر تاوانونه ورسېدلي، هغه خلک بیرته خپل کورونو کډې کولو ته اړ شوي چې یو لسیزه د کورنۍ جګړې په خاطر بې کوره شوي وو. دغه سیمو د بشار اسد د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو پرتله لږې مرستې ترلاسه کړي. د ترکیه او سوریه پولیسو د ملګرو ملتونو د بشر دوسره چارو مشر مارتین ګریفتس ورغلی او وروسته په خپل ټوټر ولیکل چې موږ تر اوسه د سوریه شمال لویدیځ خلکو ته په رسیدګي کې بې وسه وو. ګریفتس زیاته کړې دوی یقینا داسې احساس کوي چې دغه خلک یوازې پریښودل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کابل شروالی په کابل کې د دیر شو جسدونو د شخولو خبر ورکوي. د دیر ریاست ویان وایي دوی په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 144 مړي چې د دوی په وینا ډیری یې په نشه یي توکو دروړو کسانو و. د عدلي طب او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له څېړنو وروسته د کابل په موسهي ولسوالۍ کې خاورو ته سپارلی دي، خو په واقعیت کې دا جسدونه د چا دي او ولې ناڅاپه دومره ډیر مړي په کابل کې موندل کیږي؟ دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې د شنبې په ورځ د کابل په یوه هدیره کې شاوخوا 10 جسدونه چې د دې ادارې په خبره هویت یې نه و څرګند ښخ کړي دي. د دغې ښاروالۍ ویاند وایي چې د دغو 10 مړو په ګډون دوی په تیرو دریو میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت او عدلي طب ریاست له څېړنو وروسته نږدې 144 مړي ښخ کړي دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله پارکزي ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په دې مړو کې په نشه یي توکو روږدي کسان هم شامل وو چې په خبره یې د کابل ښار د پولیسو څخه د شاوخوا سیمو له پاکولو وروسته موندل شوي وو.
کابل ښاروالۍ په تیر درې میاشتو کې 144 اجسادې دفن کړي دي. په موسهي کې تقریبا 309 تجربه ځمکه د قبرستان لپاره ټاکل شوې ده او تیره ورځ هم تقریبا 20 جسد چې 28 تنې د پولیسو څخه سیمې نه پیدا شوي وو دا وی په موسهي قبرستان کې دفن شول.
ښاغلی بارکزی د دغو مړو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. هڅه مو وکړه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو او د عدلي طب ریاست په دې اړه وپوښتو چې په مړو کې په کوم شمېر نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو، د مړینې لامل یې څه و، وژل شوي که مړه شوي وو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. که څه هم د کابل ښاروالۍ ریاست وایي چې د دغو جسدونو ډېری یې د پولیسو څخه سیمې له شاوخوا څخه راټول شوي او ښخ شوي، چیرې چې ډېری روږدي کسان اوسېدل، خو تر دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خلکو د وژل کېدو او لادره کېدو په اړه راپورونه ورکړي. رواداري سازمان په مرغومې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې 644 کسان وژل شوي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه شمېر کسان د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر نومبر میاشتې پورې په کندهار، پنجشیر، ننګرهار او سرپل ولایتونو کې د قضا پرته او په قصدي ډول وژل شوي دي، چې پکې پخواني پوځیان، سیمه ییز مخور، خبریالان او قومي اقلیتونه شامل دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو هغه مهال د رواداري سازمان په راپور کې شوې ادعا رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو پر طالبانو تول لګولی چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخواني رژیم تر سلو زیات کارکوونکي وژلي دي. دغه شان نیویارک ټایم ورځپاڼې د 2022 کال د اپریل په 12 راپور ورکړی و چې یوه څېړنه یې ترسره کړې او موندلې دي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت 1500 پوځي افسران وژلي او یا یې په زور تری تم کړي دي. خو طالبانو دا راپور هم رد کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د فبروري میاشتې 13 د رادیو نړیواله ورځ ده. سږ کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رادیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی. په افغانستان کې د رادیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له کبله د خپلې خوښې خپرونو له اورېدو بې برخې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې اوریدای سئ.
د فبروري 13 د رادیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې رارسیږي چې په افغانستان کې د رادیوګانو وضعیت او له دې لارې اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري. د یو شمېر رسنیزو بنسټونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې د رسنیزې ټولنې هغه ازادي چې په تیرو 2 لسیزو کې ترلاسه شوې وه په چټکۍ سره له منځه ځي. راډیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د راډیو یو شمېر مینهوال وایي چې په تېر یوه کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اورېدلو بې برخې شي. د مزار شریف ښار یوې اوسېدونکې مېرمن چې ځان په خپل تخلص نظري راپېژني ازادي راډیو ته یې وویل:
ما تمام خواب خود بر هم می زدم.
ما در رادیو دی اوریدل لپاره به خپل د شپې خوب خراب وو او در رادیو لاره می داستانونه اوریدل خوخیدل. ما ور سره مینه درلوده او هر کله به می رادیو اوریده. لبد امرغه حالات بدل شول، زمونږ د هیواد کورنۍ او سیاسي حالات خراب شوی دي. مونږ اوس په خوا په سي رادیو نه اورو. ډیر بدلونونه راغلي دي. ځین رادیوګان کار نه کوي او یا هم رادیوګان اوس موسیقي نه غږوي.
حمیدالله چې په هلمند کې اوسېږي، چې له 14 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کېږي چې زه دا تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې. نو اوس بیا په دا مختلفو ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه یې شیروم. هغه هم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی، په دې کې ګورم، تعقیبوم دغه ستاسې راډیو.
د فبروري 13 په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د شعر او باوري معلوماتو د لېږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې 302 غږیزې رسنۍ فعالې وې، خو اوس د اقتصادي ستونزو او پر رسنیو د بندیزونو له امله دا شمېر 103 ته راټیټ شوی دی.
نزدیک به 50% از رادیو افغانستان فعلا غیر فعال است.
شاوخوا 50% رادیوګانې اوس په افغانستان کې غیر فعال دي. موږ د پخواني حکومت له سقوط نه مخکې په افغانستان کې 302 فعال رادیوګانې درلودې، خو له سقوط یو کال او څو میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې یوازې 103 فعال غږیزې رسنۍ لرو.
63 رسنۍ صوتي را ما در افغانستان فعال داریم.
خو یو میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. ومو غوښتل په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو. خدایات وزارت د رسنیو د څار مشر عبدالحق حماد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لړ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. خو د ازادي راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندېدو لامل یې د خبریالۍ اصولو نه مراعتول او یو اړخیز نشرات بللي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغانستان د 20 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په هدف اقتصادي همکاری وکړي او زیاته کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړولو هڅې روانې دي.
نړیواله ته خصوصا ملل متحد ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنیو باندې او د بیان ازادي د خطره بیرته باید سرمایه ګذاري سي. دوم ستونزه موږ لاسرسي دي چې د ولایت په سطح او حتی مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسي فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز څېړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې، تصویري، چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي څو آزادې رسنۍ د یادو قوانینو پر بنسټ خپل فعالیت وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کندز یو شمېر کروندګر د سبزیجاتو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي، خو له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې پر کروندګرو د سبزیجاتو اصلاح سوي تخمونه او کاري وسایل ویشل سوي چې له کبله د دوی حاصلات زیات سوي. نور په دې راپور کې
په کندز ولایت کې سږ کال د کروندګرو په ژمني حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د یو شمېر کروندګرو د معلوماتو له مخې په ژمني حاصلاتو کې تازه پیاز، پالک، ګازرې، شلغم، ګلپي، کاهو، کرم، سپینې او شنې مولۍ شامل دي. څلوېښت کلن نور محمد چې د کندز ښار اړوند د الچین په سیمه کې په 5 جریبه ځمکه کې ګازرې، شلغم، پیاز او پالک کرلي، هغه وایي
بوجی 45 روپے 50 روپے بوجی خیر
ولی نه کار د گازر او حاصلات شدی. اوس موږ یو من گازر په 50 سبخانه خرڅو. دولت باید د کروندګرو د سبزیجاتو او میوجاتو د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي ترڅو موږ خپل محصولات تر ډیره وخت پورې وساتو او په ښه قیمتي وپلورو.
د الچین سیمه د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د شیرخان بندر ترانزیټي او سوداګریز لار هم پر همدې سیمه تیره شوه. دلته ګڼ شمیر کروندګر په خپلو کروندو کې د ګازرو، شلغم او شنو پیازو پر راټولولو بوخت دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن نجم الدین دی.
یعنی فروشات مو مقصد مې روز مو مې چلاده مو خرچ کوتی مو
با سبزیجاتو د پلورلو لارې لخپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوو. دولت باید له موږ سره د کیمیاوي سرې، د تخنیکی وسایلو او تخمونو په برخه کې مرسته وکړي. تراکتور د یو ساعت قربي په بدل کې 400 افغانۍ اخلي او ترڅنګ د کیمیاوي سرې نرخ هم لوړ شوی. که حاصلات څومره زیات هم سي خو زموږ کړی لګښت نه پوره کوي.
دیرش کلن زبی اولا چه دی کندوز خار دی ارزبگی جماعت سیرمه دی گازر و جوس و مربا پلوری، هغه هم وای چه ساش کل دی گازر و حاصلاتو که زیاد والی را غلی دی.
گازر چه دی و دیخ گیا دی او منبع دی طول ویتامین ای دی او دیخ استفاده دی. دسترگو دو پارم دی فائدہ لري او خلک نو ډیر استفاده کوي په بازار کې، مخصوصا د گازر اوبو نه ډیر استفاده کوي خلک په بازارو کې.
د کندز د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو متخصص عبدالبصیر فقیری آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په دې ولایت کې کابو پر 300 هکتار ځمکه سبزیجات کرل شوي وو او له هغه 9015 ټنه حاصلات لاسته راغلي.